بیا هم سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځای ناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو پرمختګ وباله. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلق پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه د شیزینه عملی په ملتیا له کابل تر هرات بوتله. دوی وایي چې دا اتیا دقیقو دغه هوایی مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دی چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دی چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او 15 نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې 14 ورکړي چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او 15 امنیتي ځواکونو چوبلی دي. د بدسل کې د چپرون په جلال آباد ښار کې یوې 14 د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر ټپي کړی او یو ملکی کس یې وژلی دی. د هغه 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه له تور لسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انی پاتمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغو خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره کړې وي د افغان حکومت عکس العمل پراولی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یوه اعلامیه خپره کړي. د وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. ښاغلی بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولی عهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سعودي ولی عهد به مجازات سي، بایدن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند په کار دی. بایدن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم تلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. دا اپوزیسون دغه ملاتړي د بلشوی مسکو ریتسکي پر پله راټول سوي و چې د کرملین له ماڼۍ سره 200 متره واټن لري. نیم څوک د 2015 میلادي کال د فبروري پر 8مه د همدې پله پر سر په ډزو ووژل سو. نوموړی د روسیې د صدر اعظم مرستیال پاتې سوی او پر اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه و. د روسیې په نورو ښارونو کې هم په دې مناسبت غونډې جوړې سوې وې. په روسیې کې د امریکا د سفارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه د نیم څوف د ظالمانه وژنې یادونه کړې او هغه یې د روسیې راتلونکي ته ژمن شخص یاد کړی دی. 15 چچنایان د نیم څوف په وژنه محکوم سوي خو تر اوسه هم چارواکو نه دي ویلي چې دا قتل د چا په امر ترسره سوی دی. اته بجه شپږ دقیقې سوي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن یکشنبه ده، د کب یهود لسمه د فبروري 28مه. ولسمشر غنی وایي خپل ځایناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. په بل راپور کې اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د سوې موافقې کال پروسو دا کال په امنیتي برخه کې څنګه وو؟
دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته.
خپل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې موافقه ځینې لاسته راوړنې لري. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکي وایي چې په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېرېدو په حال کې دي. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. ځوان فکر او حقیقت سره د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان ولسمشر وایي خپل ځایناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بایه د اوسني نظام په ننګ ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. شغلی غنی وایي له څلورو لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله الدین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسني نظام په ملاتړ ورټولې وې. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنجشنبې په ورځ جوړ شوی و، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډې ته ویلي یوازې او یوازې د ټاکنو له لارې خپل ځایناستی ته واک سپاري.
دا کسو دا میدان هر څوک چې ادعا لري راست، ما خو نه زر درلودل نه زور، زبه مې درلوده، احساس مې درلوده، تعود مې درلوده. تاسې ولس مشر کړم. قدرت د ولس ته، د ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسني نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له داندې لرې شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لرې شي دوی له نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینۍ وسیله ده چې لسول وروسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولای شي. نو موري وای همدې شرایط ته په پام او غوړی د سولې خبرې چې په باور په تاریخ کې ښه زمينه ورته برابره شوی ښه مدیریت کړی.
با وجود تمام خشونت بار اول است
د ټول تاریخوال سره سره لتیرو څلويشتو کلونو راهیسې لمړی ځل دی چې نړیوال تر یوې کچې سیمیز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. له دې درسې باید ډېره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه دوحا کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تیریدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا سږ کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځایناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. نن د کب لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون ټیک یو کال پوره سو. افغان دولت طالبان تورنوي چې د دې هوکړې پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. دولت وایي چې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او پر دې سربیره له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې ساتلې دي. طالبان بیا وایي چې د دوی مقابل لوري پر ژمنو نه دی ولاړ او په بېلابېلو پلمو یې د سولې بهیر ځنډولی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
په عام ډول باندې د دغه توافقنامې تطبیق کېدل دا هم تر ډېره پورې شوي دي. هغه دا چې خارجي قوتونه چې زموږ په ګران هېواد کې وو نو هغوی تر ډېره پورې ووتل. د افغانستان اسلامي امارت لخوا هم چې کوم تعهد سپارل شوی و چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې د توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو. تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت خپلو تعهداتو ته ملتزم دی. البته مقابل لوري نه نیمګړتیاوې شته وي او شته دي. نو هغه موږ په مختصر ډول داسې یادولی شو چې یوه لویه نیمګړتیا یا سرغړونه ورته تخطي ورته وایي. هغه دا چې ټاکل شوی وه چې د 2000 کال د مارچ په لسم باندې به د افغانستان اسلامي امارت 5000 بندیان او 1000 تنه د کابل د اداري بندیان خلاصېږي. دغه سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. د افغانستان اسلامي امارت په هماغه وخت کې دغه تعهد ته ژمن وو، شمتوالی هم درلودلو او بار بار په ډیټینګ او د خبر هم کوله. متاسفانه چې دا کار د مقابل لوري خاطر سره نه شولو.
بل تعهد دا و چې د بین الافغاني مذاکرات له پیل وروسته به په درې میاشتو کې پاتې ټول مدیان خلاصېږي، چې دا هم متاسفانه په دې باندې عمل ونه شو. د تعهد التزام ونه شولو. همدارنګه د تور لیستونه چې یو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وروسته په درې میاشتو کې بل شپږ میاشتو کې به ختمیږي، هغه هم په دې باندې کوم اقدام ونه شو. تر اوسه پورې په دې رابطه کوم عملي اقدام نه دی شوی. د دې ترڅنګ بل تعهد دا و چې هغه مقابل طرف هغه کې امریکایان دي که دوی متحدین دي که طرفیان دي او که کابل اداره ده، هغوی به نه ډرون حمله کوي، نه به بمبار کوي، نه به تهاجمي عملیات کوي او نه به دشمنی عملیات کوي، نه به لرې واټن وشتن کې توغندي استعمالوي. چې متاسفانه دا هم دوی په مسلسل ډول باندې تر اوسه پورې هم دا کارونه کړي دي. باید توافقنامه په کوم شکل باندې توافق شوی، په کوم شکل باندې تعهد شوی، په هغه شکل باندې عملي شي، چې دا د ټولو په خیر ده. د دې توافقنامې ماتول یا د دې خاص رغړونه کول یقینا چې هغه به ستونزې را پیدا کوي او هغه بیا د هیڅ به ګټه نه دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
2000 د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال وو؟ په دې یو کال کې کوم فرصتونه ترلاسه سول، ننګونې څوي او د جګړې شکیل خو وکول سول چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او کنه؟ دا پرشتنې داسې محل مطرح کړي چې نن د کب یهو تلسمه د امریکا او طالبانو د موافقې یو کال پوره سو. په دې راپور کې د سولې یو کلن مزل ته کتنه سوې ده.
په 2000 کال کې د افغانستان د روانې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لبل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنې جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1990 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه، دوه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال الله عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنی او چار وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9 وویل
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مود تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو، چې تاسو وغواړئ خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی او ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
مذاکرات میسر اورانی چرته افغانستان
سپیس انسانی ارزښتونو او ملي ګټو او ملي ګټو راتلونکي.
برادر ویل دغه هوکړه د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابره کړه، خو آیا له دې فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحي علي شورا د دې تړون دی او کلنۍ په تړه وای افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بې ساري او بې بدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بې ساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربان ته ونه رسېدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره لس ځلې د طالبانو مرکچیان او زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه وو چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې لس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوې ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکن او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بل اخرې لمخې د دوهې هوکړه وشوه. د خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پایته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له برید وروسته ولسمشر ترامپ دا خبرې لغو اعلان کړې. دغه برید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. له برید وروسته ترامپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 16مه نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10مه د فبروري په 9ویشتمه به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالات سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10مه د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وزنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناک بلل د خوشي کېدو پریکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست په منیټه و چې په همدې مخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3500 ګډونوالو په درېمه وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
د نیم زر افغانان ټول ته ورته پوښتنه وکړئ چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکړه مولوی صاحب عبت الله حاضري او لستا سپین چک ورکړې. د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص.
لدې اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرګی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین افغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا اورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو درې میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تاګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تاګلاره سره سلا شول. دغو خبرو کې د ډسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنی وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دواړو لورو مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پر لپسې غوښتنې وکړې چې تر اوسه منل شوي نه دي. له بلې خوا د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوي چې د 2020 کال د می تر میاشت یعنی دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. خو د روانې میلادي میاشتې په 13مه نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله. خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړل. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو تر څنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24مه د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف اوربند او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2020 میلادي کال ته هیله مند دي چې ګوندې په دغه کال کې د اوربند او امن مزه وڅکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس بل احمد تکل نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د پاوز اړوندې ورځپاڼې سټارز اند سترایپس د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی هغې معاملې چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول و ظاهرا طالبان زړور کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغې موافقې ته ده چې تیر کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې موافقې په اساس طالبان باید د افغانستان د دولت سره خبرو ته ناست وی، د القاعده په ګډون تروریستي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د افغانستان له خاورې حملې تنظیم کړي، او د دې په بدل کې امریکا ژمنه کړې چې د روان 2020 کال ترمیم اشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. سټارز اند سترایپس د سیاسي شنونکو له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدو د طالبانو هغه ادعاوې پیاوړي کړي دي چې ګنې دوی د بل هر وخت پرتله اوس بریا ته زیات نږدې شوي. ورځپاڼې هغه راپور ته کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. د راپور په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو سرپلټون کې چمتو کړی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د دوه پر موافقې د نږدې یو کال اوختو وروسته طالبانو د افغانستان پر دولتي ځواکونو بریدونو ته لا زور ورکړی. له القاعده شبکې سره اړیکې ټینګ ساتلی دي او داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې هیڅ راز امتیاز ورکولو ته چمتو نه دي. ستارز اند سترایپس وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ ادارې له طالبانو سره د امریکا موافقې ته بیا کتنه کړې او یو شمیر پالیسي جوړونکي له ښاغلي بایدن څخه غواړي چې د دې موافقې په اړه له سره له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د یو شمیر طالب جنګیالیو له قوله لیکي چې وایي طالبانو امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. د نصرالله په مستعار نوم په ننګرهار کې د طالبانو یو 25 کلن وسلوال ستارز اند سترایپس ته ویلي طالب قمندانانو دوی ته ډاډ ورکړی چې باید جګړې ته دوام ورکړي او ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان دولت سقوط وکړي. خو امریکایي آنلاین خبرونې بزنس انسایډر په خپل راپور کې د افغانستان یوه بله څیره انځور کړې. دا راپور د کامیر هوایي شرکت د هغې الوتنې په اړه دی چې ټوله عمله یې ښځې وې. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان یوه عادي 90 دقیقې الوتنه خبر جوړونکې شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له کابل څخه هرات ته د بوئنګ 128 الوتکې د دې الوتنې کپتانانې 22 کلنه محدثه مرزایی او ورونیکا بوریسوا وې. څلور نور انجونې د دې پرواز قربانې وې. بزنس انسایډر د دې الوتنې د جریان او کارکونکو څو تصویرونه هم خپره کړي. د خپرونې د راپور له مخې د یوټیوب پیژندل شوي څیرې جاش کاهل ته چې د کام ایر شرکت خدمات ارزوي هم بلنه ورکړل شوې وه چې د دې الوتنې د سپرلۍ ملګرتیا وکړي. په بزنس انسایډر کې خپره شوي تصویرونه هم ښاغلي کاهل اخیستې دي.
په بل کې روغتیا ریاست وایي چې له هرو 1500 روژدو کسانو څخه یوازې د یوه د تداوي امکانات لري.
قیس پیروزی 8 کاله عمر لري او ایران ته د کار کولو لپاره تللی و، خو هلته په مخدره توکو روږدی شوی دی. دی اوس مهال د بلخ د عامې روغتیا د احتیاط په مرکز کې تر درملنې لاندې دی. قیس ویره لري چې له درملنې وروسته د کار زمینې د نشتون او د فقر له امله بیا د مزار د کوڅو په مخروبه ځایونو کې د مخدره توکو څکولو ته مخه نه کړي.
په ایران کې مې نشه ته مخه کړه. کله چې له ایران څخه راغلی یم دلته مې درملنه پیل کړي. ویره لرم کله د ځایه بهر شم د فقر له امله بیا په کوڅو کې له نشې سره سرګردانه نشم.
د بلخ په عامه روغتیا ریاست کې چارواکي وایي چې د کار زمینې د نشتون او فقر له امله په ټولنه کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا د احتیاط د مرکز مشر عصمت الله کریمي وایي چې په بلخ کې د معتادینو شمیر ډیر، خو د درملنې د مرکزونو د بستر کچه کمه ده. د یوایي په بلخ کې د معتادینو د درملنې یوازې څلور مرکزونه شته چې د 415 بسترو ظرفیت لري، خو دا کچه بسنه نه کوي. هغه وویل
تعداد بسترا شامل اوناسی اطفال، نوجوانان و بخش ذکور
است. د بسترونه د شوز لپاره، د انجونو او ځوانانو لپاره دی. د بلخ په شان یو لوی ولایت ته بسنه نه کوي. زموږ د بسترونو شمیر فوق العاده کم دی.
خط نو په شمالسون کې د مخدره توکو د کښت، تولید او قاچاق په اړه یو مرکز دی. د دغه مرکز مشر عبدالقادر مصباح وایي چې د دوی سره ثبت شوي امار ښایي چې بلخ کې په ټولیز ډول تر 210 سره زیات کسان په مخدره توکو روږدي دي. د ویلي چې ښځې، ماشومان او ځوانان هم په دغو روږدو کسانو کې شامل دي. په بلخ کې د عامې روغتیا د احتیاط مرکز مشر وایي چې په آزاده توګه د مخدره توکو قاچاق او پلور دې ته زمینه هواره کړې چې په بلخ کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو شي. هخوا بیا د بلخ پولیس وایي چې په هڅه کې دي تر څو د مخدره توکو د استفادې، پلور او قاچاق مخه ډپ کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوونۍ کې د مخدره توکو د پلور په تور لاس کسان نیول شوی دی. د وویل
گرفتاری های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که
موږ د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې مختلفې نیونې درلودې. د مزار شریف د دخولي کمربندونو څخه مو څو تنه تیره اونۍ ونیول. هغه کسانو چې غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق وکړي هم ونیول شول.
د یادولو ده سره له دې چې د بلخ عامې روغتیا ریاست د سلګونه روږدو کسانو درملنه کړې، خو مخدره توکو ته په اسانه لاسرسی او فقر سبب شوی څو رغېدلي معتادین بیا احتیاط ته مخه کړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټ لخوا له کابل هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو وړ نه دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یو اعلامیه خپره کړي. او زرګونه کسان پرون روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم تلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکي وایي په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېرېدو په حال کې دي. تفصیل له اسدالله الدین.
پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا هیواد یووالي ته بیایي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نزغملو چاره زیاته کړي او توندلارۍ ته زمينه برابره کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړې ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوسییټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډېر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کېږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوسییټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیری او دولت پلوه ملیشیې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځ یو ویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادارت کړي او تلی ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې موافقې کال پوره سو. که څه هم دغه موافقه افغانستان ته د سولې راوستلو تړون تر نوم لاندې لاسلیک سوه، خو له هغې نیټې تر ننه نه په دې هېواد کې جګړه پای ته ورسېده، نه تاوتریخوالی کم سو.
د 1398 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28مې نیټې سره برابره وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو وستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو وستل او تر خوا د افغانستان زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو وستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعود پر ځای باندې دی. تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. په افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې چې پای ته ورنه رسېده بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
د ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمېر نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,705 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوبلې ډېر مسؤلیت پر طالبانو واچوه خو دې ډلې رد کړ. د دې ترخوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیستی او د نورو ترڅنګ خبریالان او مدني فعالان هم پکې په نښه کېږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تېر یوه کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اور باندې ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلاخره افغان وژنه باید بند شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2020 کال د جنوري په 6 پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربان دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه له خپل منځي مشورې کوي. خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله ده چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ شئ، خپل تداوی ته ادامه ورکړئ.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو جیب کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې بیکار کړ، هغه مې تنا پلو کړل.
د ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي، خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتان یې توی شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان توی شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او توی شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو، ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي، په وجود باندې فشار زیات وي، نو دغې سره طبعاً چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خفګانونه ونه کړو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کوو. په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینځو، پاک سوترا غوړی کو، نو ویښتان به مضبوط راځي. چې کله دا نه مونږ مینځو زرزر نه مثال غوړو، نو ویښتان کمزوري کیږي.
زده کوونکی ملیحا وایي ویښتان کمزوري او تویږي. نوموړی علت د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یوه وجه به دا وي چې موږ په دوامداره توګه له یو شامپو نه استفاده نه کوو او تل هغه شامپو نه استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زما ویښتان ضعیف وي. نو دا زما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ له ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي. هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او توی نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان د ضعیف کېدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراضو کې په ښځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونۍ دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې د هغه اندروجینیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله چې دوی بلوغ ته ورسېږي نو د ویښتانو عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې ګنجې شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې ده لکه شامپو، د تونی مواد لکه بلیچ، لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې. موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده، هغه د رشد وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نه شوي د ساقه د رشد نه کوي، دا هیڅ وخت رشد نه کوي او انرژي ته هم ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تشکیل نه پر رشد باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي، باید خپل تداوی شروع وکړي. د باډي بلډینګ پروټین ډډه وکړي، د خوړو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونه خوري. او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي، خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدریس شي به خپل وخت بیرته غټي. تعادل د غذایی د هر شی نه د پوسه حد لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذانه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین، طبي پروتین، لکه ویتامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. کوم وخت چې خوښتان ولري باید ښه شکل وختان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو، د وخت مطابق خ کنډیشنر او خ سیروم د ویښتان انتخاب کو. زیات باید مې خوشکان استفاده نه کو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برسونه وي، که ویښتان موږ دی ځکه چې هغه مې خوره پیدا کوي او نور داتونی او داشان رنگ زړونی سي، تر څو چې امکان لري د دوه رنگونو په منځ کې زیاته فاصله مراد سي، ځکه که زړ رنگ وسی نو د ویښتان هغه خارجي طبقه لمنځي او ویښتان جړکیږي، ویښتان رنگ خرابېږي او ویښتان برخه پیدا کوي. په هغه افراد چې ویښتان ضعیف کیږي په هغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې ولست بیا یوازنې لار شپاتې کیږي هغه د ویښتان کشته د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده او نتیجه هغه چې موږ غواړو هغه شی نشته.
دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې. وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و چې په افغانستان کې جوړ شوی. همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دې نه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو. بیا د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې مونږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، سینماګانې بندې وې، سینماګانې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نیټفلکس وي هغې کې ریلیز شو، چې هغې کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نیټفلکس بس دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي. ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو. تمنګا دا فلم د افغانستان باندې موږ جوړ کوه، تل موږ شوټ کو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو، نو اتمن پاره کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی. ول چې هغه انګلیسي کې هغه وچی ریل ریل دی او فیک فیک دی. ول چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم امنیت نه وژنه موږ نشو کوی چې دلته شوټ کو. خو د فلم قصه ته نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوخکړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره.
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړی. نو اوسره ایز ا مشاور سره زموم ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره زه ډیر وم. خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو باز شین پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین بولم. نو دین مشخصا خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلې و.
کله چې تا خپل د فلم کیسه وکتله انستا لپاره څه ډول یو کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه؟ تاسو وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار وکړ، هغه مې تنا پلو کړل. او زیات مشکلات پکې وو چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو. د تور باز فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومت د هغه دوران قصه ده. نو هغې نه بعد چې مونږ ډېر زیات فلټر وکړو، هغې نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر مې کار کړی. درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی. نو هغه کې زما رول کم دی. نو هغه هم د سیو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي. نو دغه سیو قصه دغه کې
کار کړی. دینه بعد تور باز نما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سیریال روان دی پونم د مامرت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمه ته مونږ آنلاین نشر کړی دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته مونږ ورکړی دی. هغې نه بعد مونږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي. هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشرې.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سیریالونه. اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زموږ په ملک کې، خاص کر افغانستان 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 فائدہ ډیر زیات زحمت وکاږو. د رشته کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي. دا ما لپاره ډیر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په هم دی ځای پې تر رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خر اخلاص ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي. تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو
ته، په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومې کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنې دوه اتیا درې اتیا کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې حکم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ یو رئیس نه واغسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبلل شي.
دسه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې وو، مونږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي، اشیا به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یو پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی پولو اردو قمندانانو دیو ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای دی چې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درلود.
یوه مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی او عملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر ته راښکته
کړي؟ صفر ته راښکته کېدل په جنگ حالت کې به ډېره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي خلارې په خپل بیس کې ناست یو، نو دا خو جدا مسله ده. مونږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټونه، د خپل خلکونه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټرینینګونو او د نوي تکتیکونو او د دې د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي، نو دا به د جنگ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه هم داده چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتېري ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده، که هغېو معاف شي او خوشې شي، دا به بهتر کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د کب په نهمه باندې سرتېري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول دا چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زمونږ حکومت، جنرال مبارک صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي، اولویت امنیتی او دفاعی قوتونو ته ورکړ کیږي او په امنیتی او دفاعی قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتی او دفاعی قوتونه ولرو. او اخیری خبر داره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو داره چې موږ په خپل خپل ودرېږو چې هغه محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کړو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای داره چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود امیاخیل، تاسې ډیره مننه.
تاسې نه مننه.